اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وسی. په چک جمهوریت کې پوز موقتی روختونونه جوړ کړي، ځکه چې اټکل کیږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بیساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له لاتینی امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا وایروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکړي. په امریکا کې یو څېړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,500 تنه وژغوري. دا څېړنه چې په نیچر میډیسن نشیه کې خپره شوې، په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څېړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي، تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیانو شمېر 500,000 تنو ته ورسی شي. خو که په سلو کې 15 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي، دا شمېر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمېر څه باندې 2,500 ته رسېدلی، چې تر بل هر هیواد ډېر دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونه د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتنی ته ځانګړی کړی ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړی نقش ادا کړی.
او په روسي برخه کې به زرپانه واوري.
مورې د هغه په لور منډه کړه، په ورختای سره یې پښتنه وکړه، والوري څه خبره ده، والي سپی خښوي.
ازادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل 12 ساعت خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو له څپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د 4 کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دریچي بسوي فرهنګ مردوم په نامه د چاپ غاڼه سنبال شو. فرهنگ جاج چې په څه کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبا له امله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې امله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړې ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې او دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخه د کتابونو فرهنگ جاج او د دې ترڅنګ دریچې بسوی فرهنگ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرق لاست وایم، او هله د چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ، او د فرهنگ جاج او دریچې بسوی فرهنگ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخه ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي. او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب تا چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس و یو ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پرانیست ونده وکړي.
ډیره زیاته مننه لتاسو نه او لتولو میلمنو نه چې راغلي او دلته موږ سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیسته ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازه و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. در کورونا و طولانیز و استونز و در رسپرال و سریل و سربیره در شوز و در حقون و بیان آزادی او فرهنگی سریل پا برخه که در مسئول رسانه پتوگا آزادی راژیو خپل زنگر نقش ادا کرده. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبروانه در آزادی راژیو در دو دیر شو اخبروانو سخه هق اخبروانه در چه دوانی فرهنگ تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیره نپکی کیگی او در آزادی راژیو در دو لسات نشراتو پلر که اخبرشوی او او سم اخبریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری این برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ ده انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که پا برکی نیسی دا چه به افغانستان که ده فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو پا درشل کدی او لرغون فرهنگون با دیدون کدی. نو پده او روسته او که آزادی راژیو و پتیله چه ده جوان پا شیبو که خبروانه پا کتابی بنا دیو علمی او سیرنیز لاسوان پا توگه ده چاپ پگانه سنبال کری. ده کتاب با ده فرهنگ تاریخی عبادات و فولکلور او هنرسیلون کلو پارا لا دیره او کره سیرنه لار حوار کری. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در عرصه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاس طول استادان و سرونک و فرنگیان و هنرمندان و زیاده من نکاوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخه لره او وقتم بسله دیر زیاده منه. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکړه ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواړه چې دری دا او هم پښتو مېرمن زیور ډیره
مننه قدرمنو فرهنگ جا یوه بشپړه نمایندگی کوي او موږ د تا کتاب ارزښت زموږ د جامعې د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سلور سو او اویا مخه لري په سلور سو او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته د چاپ چاري ټولی په خټوګه سره سره رسیدلې دي. دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورکېدو دي، یعنی د نن سبا خلکو د ذهنونو نه ورکېږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، دا داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلي محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړې ده، څلور کاله د باندې زحمت ایستلې دی، چې البته دی د دې کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې نه هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم ټوکی دی. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتو متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼې لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي دي، ډېر شیان د چې د خلکو په یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کېږي، یعنی بې په میراث پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو دا یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبدات دي چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخواني تاریخي آبدات لرو، هغه کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبدات دي چې هغه مخ په ورو کېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضی مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دودو د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځي شوي دي. او غیر دغه نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي، چې البته دا کتاب زمان ده فرهنگ ده میراث ده ساتلو ده پاره یا با ارزښت کتاب که چه ده ده نمخ که دست کتاب روز پولی چاپ شوی نو، او البته لگ لگ کارونه شوی دوی خواره واره کارونه شوی دوی. خو ده کتاب چه نن زمان پلاس که ده ده یا با ارزښت کتاب ده، او ده استاد نابود چه لگه کمی حالی زلی کلی ده قدر ورده، او د تا مونږه د لازیاتو بریالي چوبونو هیله کوم چې تاسو دغه کار ته دوام ورکړئ، او هیله ده چې نور لیکوال لیکوالان او دغه فن خواندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډیره مننه کوو د استاد نه چې دغه سه هغه په ډیر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را ومخله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولید زه ډیر خوشاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید دا ځینې خلک وانه وري او دا رادیو خبرې او داسې دي چې د هوا څپې دي. نو ما ویل کېدلی چې دا تر ټولو کې او کتابي په اړه چاپ کې دا څو خو سره شو په دا د کتاب چاپ سو دا لري. نو کتاب به کتاب دی دا چې وخت کم دی او زی فقط په څو انوارونو باندې غږیږم او نوبت بیا نور ملګرو ته ورکوم. لومړی خدای دې چې فرهنګ جاج باندې ارواخا د اکاډمي سن لایق تقریز لیکل دی دغه تقریز لیکل دی او خوخ په دې سم چې لایق سه په خپل په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا پولیسي ته بیا د کلیه کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه به باندې لایاتش کړو. فیصل باران صاحب زیر اعظم مزین نو ته کتاب ډیر مهم دی. دومره کتاب مهمواله ده چې خو تصور نشي کولای ځکه چې ډیر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دې دی چې دغه فرهنګي مسایل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي موږ خو جګړو داسې کړي چې هر څیر اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوي دي او فرهنګ موږ ته ډیر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلی د کتاب کې راغلی دی سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم آګي په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي اغه وب ډیر یخ دي د غزې د خزې د ګرمي محل د ټول خلک ورزي او الته د ګرمي لوج نه الته لامبو کوي دوی. یعنی دا ډیر مهم مسله ده د سلطان پور بچنو باندې غېدلې ده چې خلکو ته کړی دي. بل دار شي د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې ده د غرونو استوګنه دا ډیر مهم ده ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې رواج ده چې ټول زراعتي ځمکې خلکو ونی ولا او غرونو کې اوسېدل دغه خې دې غرونو دې اوسېدل ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې هلته نم نه وي. لومړی بل خبره دا ده کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شین نه وي. دا ډېر مهم مسایل دي چې نو باید موږ خپل زراعتي ځمکې دا وساتو او غرونو ته کېدلی شي غرونو کې اوسېږو دا ډېره مهمه ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راکړل شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګانې راغلي دي چې طب هغې نه محروم شوی دی او طب نشي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هلته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی. هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټي راوړي له کورونو نه هلته سره خوري ملي کې دی او علم قصي ال سره کوي. یو بل مسله چې مونږ به چې دا خوندي کو او مونږ سره وي د فرهنګ په وده کې ډیر د مرسته کوي مونږ سره هغه د دوتار استاد را کړی چې یعنی دوتار تشریح کړی. دوتار څومره مهم ده. بدبختانه مونږ خپل فرهنګي مسایل ته نه یو متوجي. یو څو وخت مخکې د رباب ایرانیانو لمونږ نه چې رباب د زمونږ د افغاني آلات د موسیقي دا ایرانیانو په نسخو کې زمونږ نه ثبت او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا مسلې په کتاب کې راوړي زه پیډې پخسمه دا څه ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې مونږ هر څه لګي او له لاسه ورکو دا جګړې داسې کړې چې نه دغه مسایل دي. بل خبردار چې د کوچانو په باره کې اکثره خلک کوچان داسې بولي چې زه خو داسې خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یادا چې د دوی ژوند دی ورسته دی ډوډۍ خو رواجونه لري دی واده کله چې د کوچي واده کوچې مکمل ورس په واده کې نه ټول ورځ دار امي سره رما پیه یا شپې هم کوته نه راځي. یعنی د په غیاب کې واده در سره کیږي دغه مسایل باندې خلک به شي غسی. بل مسله چې ما په کډیر راغس و چې د نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدلم او اوس مې چې تاسو ډېر خوشاله شوم یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې د مسلمانان بچ همیشه ښه حوصله ولري، له نورو ته بس ګټه ورسېږي، دله حوصله مندۍ نه یا دله اخلاق نه بس خلک متاثره شي. بله خبره چې لومړنی وروستنی عنوان ده چې زه تاسو ته وایم، نورستان ده، د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نورو پښتنو باندې سیمه کې چې اوسېږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي، ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري، زه به کومه ووایم. فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نورو همکارانو ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مه ورکوه. دا کتاب زما داسې هغه ده چې دې باندې دا ټوکونو باندې بدل کېدلی، یا لومړی ټوک، دویم ټوک، درېیم ټوک. او بله خبره داره چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره دې زمینه برابره کړه، په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله. ډېرې ښې مقالې دي نور هر سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاذ محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یوه یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کومه هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون هغه کړې ده، یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده. کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کړئ، دا په کتابي بڼه باندې چاپوي، هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړنه ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي، او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. خو رابه شو ښاغلي طاهر ځلان ته، چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم. فرهنګ جاج تر کومه بریده چې ما ولوسته څو شیان ډیر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاذ په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی، او دای ثبوت رسولې دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه اصلاحات علمي کې، ځکه د راډیو اورېدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلېږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلي محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی و. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینې کټ چې شه دی له چشو جوړیږي، څنګه رامنځته شو څه په دې، ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نوښت او ډیر یو مهم اړخ د دې راسپړلی و هغه دا و چې ولې مثلا په زمونږ ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري، ځکه لري مونږ په یو وچو کې اوسېږو، دلته د خزنداو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی، له دې کبله خلکو کټ رواج کړی. یعنی هغه ټولنیزې پدیدې ته یو یو اساس، یو علت پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 جوهر تخلیقي وړتیا لري چې تر څو هغه عنصر پیدا کړلی شي چې دا اساس ګرځېدلی دی، زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدلې ده. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال په اړه و. استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات یې وړاندې کړي، یو بل ډېر خو اړخ چې د دې راس پړلې هغه دا و چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی، هلته ډېر ښه دې ته مثالونه راوړلی شوي دي، ډېر ښه دلایل ورته راوړلی شوي دي چې هغه مونږ ته ښکاره کوي دسمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېرو نجونو پیغلو به خامک کوه د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکړي، د نامزاد کورنۍ ته ورکړي، هغه به د خلوص یوه نمونه وه. همداسې مثلا د ګدر په اړه باندې چې هلته کم بحث شوی دی په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی. مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي، دا ډېر زیات ګټور شی دی. او همداسې نور ډېر موضوعات وو. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی یا نوښت چې کړی دی، که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت و، ولې په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میداني تحقیقات ډېر کم لرو. میداني تحقیقات چې لاړ شي، له خلکو پوښتنه وشي، له خلکو نظریات راواخیستلی شي، هغوی په اړه باندې څه فکر کوي، د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی، یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني، ډېرې خبرې به وکړي، ډېر کتابونه نه به حوالې راواخلي. ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راولی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو دپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه. خو د میداني تحقیق یوه ګټه هم ده چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میداني تحقیق یا د چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي یا استادانو سره خبرې کوي یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي. یو بل ډیر ښه بحث، بل بحثونه ټول جالب، خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنې دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېرې خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړلی شوي دی خپله تلی هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس یې پکې را پیدا کړی دی او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخیلې پسې ګرځي باندې غږېږي، او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی موږ ته رازده کول غواړي، خپلو لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی که په کوم وطن کې چې ورانی جنګونه یې، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی. په لویه کې ما دپاره ډېر جالب کتاب و، ډېر داسې مسایل و پکې چې مونږ به عام اورېدلي، ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغوی د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې ژورنالیزم اوښتی دی جګړهییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهم وي. ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و، څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي، ولې بدلیږي، یعنی نوښتونه، تمدنونه چې دي هغه هېڅکله په یو حالت کې نه وي. تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي، او هغه هر رنګ بیا مهم وي. دغه رنګ باید خلکو ته وښودلی شي، دا باید خوندي کړلی شي. په دغه کتاب کې دغه یوه هڅه شوې ده، او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محبوب شاه ته، او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغسې خپرونې جوړوي. او بیا دا تر ټولو ښه کار دی چې دغه خپرونه کتابي بڼې ته راځي، او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه کیدل شي زمونږه د سبا ورځې د تحقیقاتو لپاره یو بنسټ شي. او بالکل زه دا په داوی سره ویلی شم چې دغه کتابونه دا زمونږ سبا ورځ لپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تیره زمانه زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي، دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
بله ډېر زیاته مننه ځلان صاحب د تاسو نه. د خبرونې په دې برخه کې دوستانو، دوست محمد دوست د ملي راډیو تلویزیون د فرهنګي خپرونو رئیس دی چې دوی ته هم ښه راغلاس وایم او په خیر راغلی دوست صاحب خپرونې ته. ستاسو نظر هم په دې اړه اورو.
مننه ډېره زیاته کور مودان. زه ډېره مننه کوم اول د ازادۍ راډیو د مشرانو کوري ودان چې زموږ د ترسي او اثر په رامنځته کولو او البته چاپ کولو کې مرسته کړې ده او برخه خستې کور مودان. ډېر مننه کوم. بل مننه ځانګړې د استاد محبوب نکوم ځکه چې په دغه برخه کې ډېر کار کړی. وازنه ځوان سیمون کې د جبدي ورستیو کې ګڼ کتابونه چاپ شو، د ټولو مبارکي ورته وایم. لا خویندو مننه کوم چې د ریجه به ته کار کړی او دغه کتاب چاپ کړی دی. رازم پرهنجاج ته په پرهنجاج کې ډیر خه مسائل کوم غوا تاسو وګورو. فرهنګ د افغانستان په دغه حالت تر رسیدل چې پرزینو یاد جګړو د وجی یا مثلا دغه دی هغه ناتولنیزو نابرابر یو لامل ځنې شیان ورکیدو سره مخ دي. استاد دغه شیان ثبت کړه او خکاری دا کړی دی چې دا مستند دی. مخکې ځلان صاحب خبرې به وکړي، ساحوي تحقیق دی او استاد تللی دی، د هغه خلکو نظریات راخیستي چې هلته دوی په ساحه کې دي او دا په تحقیق کې تر ټولو مهم کار دی او لوی لوی لاسته راوړنه ده. زما په اند دا یو مستند اثر دی چې د څېړونکو لپاره راتلونکي څوک کار کوي ډېر ښه ماخذ کېدی شي. یو خوندور کار پکې دا شوی دی چې مثلا دوی چې ارت راخستی دی هغه په ډیر سیستماتیک ډول په کتاب کې ځای کړی دی. نقل کولونه چې دي او دغه شی دا شی مستند کړی دی. زه په ډیر شیانو نه غږیږم، غواړم چې دومره ووایم چې په یو شمیر زیارتونه چې ډیر داسې دي چې لا به نه یې معرفي شوي، د هغوی په اړه باندې روایات چې دا ډېره مهمه برخه ده. ځینې زیارتونه دي خلک وایي چې مثلا ګردي غوث یو زیارت پکې معرفي شوی دی، دې ته به خلک تله د بندونو لپاره چې زیړه یې دغه کوي بندوي که نه. دغه شیان زموږ لپاره جالب هم دي او بل زموږ هغه کلتوري او هغه روایتي اړخ ژوندی ساتي. دا ډېره مهمه ده. مخکې ما یو ورځ د ځلان صاحب سره په دې اړه باندې بحث کړی و چې زموږ فرهنګ څنګه خوندي کېدای شي. کراتونی کې موږ خبره کوو چې موږ زموږ خلک زیارتونو ته تلل یا یې نظر ماتول. اوس هم ډېر خلک په نظر ماتې باندې عقیده نه لري، وایي چې نظر ماتول څه. خو پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې اوس هم ورته موږ ډېر د نظر ماتولو ډېر منظوم ادبیات زیږولي دي. مثلا که موږ وایو چې د پښتو ټپې ته سر وښکاره کوو، هلته ډېرې ټپې داسې دي چې د نظر ماتولو په اړه باندې راغلي دي. استاد هم په دې کې ورته اشاره کړې، ټپې راخیستې دي، لنډۍ راخیستې پکې چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوي دي د منګیله بې خزینه. دا ډېره مهمه مسله ده په خصوصا په دغه کتاب کې چې موږ ورته څنګه رسیدګي کولای شو، څنګه دا کتاب ترلاسه کولای شو، څنګه خلکو ته رسولای شو. دا کار باید استاد وکړي او دې تر څنګ چې دا محدود پاتې نه شي که پراتونکي کې پکار کوي. دغه شیان باید هغه خلکو ته ورسیږي چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، ویل ولي که موږ د راتلونکو نسلونو په اړه فکر کوو ډېر شیان دي چې هغوی راسره ښایي ونه مني. په دغسې مستند یو شی وي موږ هغو ته ویلی شو چې دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور و، دا کیسې وي. موږ په دې کتاب کې ډېر شیان چې موږ لولو هغه ځایونه دي، د دې تر څنګ د دودونو معرفي کول دي. جالبه مسله پکې موسمونه پکې معرفي کړي دي، هغې په اړه روایات، د هغې په اړه دودونه، د هغې په اړه میلې. دا هغه څه دي چې د کتاب هغه ارزښت یې نور هم لوړ کړی دی. زه استاد سره د دې کتاب مبارکي وایم، تمه لرم چې په راتلونکي کې تر دې هم لا ډېر کار وکړي. څو وړاندیزونه ورته لرم که استاد وکړی شي او ممکنه وه که بیا چاپېدو. یو خو دغه د پهرس په برخه کې کار وکړي چې دا په څو برخو ویشل شي، مثلا د دودونو برخه بیل شي، د زاینو برخه بیل شي، د ترڅنګ چې هغه ماری پښې وي، د ترڅنګ هغه نور مسائل چې دی هغه په کې بیل شي، او داسې او پهرس په کې چاپ شي. نو په څوک تحقیق کوي او کتاب بولي، بیا مهمه ده چې پهرس وګوري او هغه وړاندې مخ ته لاړ شي، ډېر ښه کار به وشي. داسې نه مننه چې دا خوندور باسم جوړ کړی و، له نیکه مرغه له پایله تر اخره پورې دا در سره یم، خوند ترې اخلم. کورم ودان بیا هم د ازادي رادیو نه مننه چې په دغه برخه کې کار کوي. استاد بیا دې مبارک شو، د نور کار په هیله ځواني او ډېرې تمې درنه کېدای شي.
ډیر زیاته مننه کوم د تاسو نه. دا چې د لری لاري څخه د موږ سره، یعنی د امریکا د تکساس د ښار نه تکړه ژورنالیست لیکوال ښاغلی زاهد رحمان زاهد ته به بلنه ورکړو. زاهد صاحب سلامونه، تاسو هم ستړي مشي د لری لاري څخه.
وعلیکم سلامونه، تاسو هم ستړي مشي. ټول چې امیغا غوري ټولو ته سلامونه ونی کې هیله باندې کوم. خوشاله يم چې په داسې یو مجلس کې له تاسو سره ګډون کوم چې په هغه کې په فرهنګ باندې، په افغاني فرهنګ باندې خبرې کیږي او په دغه کتابونو باندې خبرې کیږي. ما ته خپل هم دغه کتاب راورسېده، یو څه فکر مې و چې یاره که داسې د غزمون فرهنګ په باره کې کتابونه چاپ شي، او دا د استاد ته مبارکي وایم، استاد ته نه بلکې ټولو افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه دا زموږ د آینده نسل، د روان نسل لپاره یو ډالۍ ده. وخت په تیرېدو سره د خلکو نه خپل فرهنګي، خپل دودونه، خپل فرهنګ دا تیریږي او پاتې کیږي دی. بدبختانه چې موږ په افغانستان کې چې څومره ما تعقیب کړي دي، په هغه وخت کې زموږ سریالونه مثلا چې نشرېدل به د تلویزیونونو نه، هغه به د هندي سریالونو یا به ترکي سریالونه، او دغه هندي او ترکي سریالونه چې دی دا موږ ته د هماغسې فرهنګ راوړي. موږ هر څه ګورو، په هغې کې مثلا ودونه کېږي، طلاقونه پکې کېږي، د خلکو روابط، د مور و پلار، د بچي سره، د ګاونډي سره، د بل نورو سره، نو دا د هغوی فرهنګ و. او زمونږ فرهنګ چې دی دا ورځ په ورځ په کمېدو په دی و، چې ماښام کې به دغه کوچنیان څه چې لویان به هم په همدغې تعدې کې و، چې کله به اوس د تولسي سریال شروع کېږي، یا مثلا کله به دغه نور ترکي سریالونه شروع کېږي، هماغه شی په ماسک کې پاتې کېږي. مثلا ما یو کیسه اورېدل چې په هغې کې راغلي دي چې یوه ماشومه چې بابا یې پک رسېږي، دغه ماشومه د خپل پلار نه پوښتنه کوي چې را اوس به دا بابا نو چیرته سیزو. ځکه هغه ماشومه ځکه نه ملامته کوم چې هغې همدغه په سریال کې لیدلي دي، هغه لیدلي دي چې کله چې یو څوک مړ شي هغه بیا سوځول کېږي، په سریال کې همدغسې لیدلي دي. نو دغه کتاب چې کوم چاپ شوی دی، استاد ته ډېره ډېره مبارکي وایم، ډېر دې خیر ویسي، کور دې وداني. نور لیکوالان، ژورنالستان هم زه تشویق کوم همدې ته چې دغسې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، او بل د ازادۍ راډیو د هم کور ودان وي چې په دغه بخش کې دوی سره همکاري کړې ده. راځو دې لا چې مخکې په سریالونو خبره وکړو، اوس په سینما خبره لږه ډېره کوم، چې موږ د سینما، زموږ سینما کمزورې ده، او په سینما کې موږ د پښتو یا د دری فلمونه نه لرو چې زموږ کلچر راواخلي، زموږ دستور راواخلي، او هغه موږ زده کړو، او بیا زموږ رواج همدغسې رواج پاتې شي. د پښتو چې کله لومړی فلم جوړ شو، د لیلا او مجنون په نامه باندې، د لیلا او مجنون فلم چې کله جوړ شو، هغه فلم خلکو خوښ نه کړ، دومره مخکې لا نه ړه. خو ورپسې دوام فلم چې بیا و، هغه د یوسف خان او شیربانو فلم و، چې هغه بیا خلکو ډېر خوښ کړ، ځکه هغه کې زموږ خپل کلچر و، زموږ خپل فرهنګ و پکې په دغه خاطر باندې. نو زموږ فرهنګ چې دی ډېر لرغونی دی، ډېر تاریخي دی، او ډېر د خوند او مزې نه ډک دی. زموږ داسې متلونه دي چې مجلسونه پرې ښکلي کېږي او مجلسونه پرې ښایسته کېږي، دغه ټول د وخت په تېرېدو سره زموږ د لاسه وځي. ما یو شاعر پېژانده، ثواب خاکسار. خاکسار صاحب یو ورځ یو شعر راته ولوست، ډېر غوت شعر و، خو خدای شته تر اخره زه داسې ډېر پرې پوه نه شوم. بیا مې ته پوښتنه وکړه، خاکسار صاحب په دې کې څه و، څه خبره وه؟ بیا هغه راته وویل چې په دغه شعر کې ما دغه د غره بوټي چې دي، دغه د بوټو نمونه مې پکې اخیستې دي. دا د غره بوټي، هغه بوټي چې مثلا اوس موږ نمونه نه پېژنو، او هغې دغه ټول بوټي په دغه شعر کې دا نمونه را اخیستې و، تر څو وایي دغه نمونه د وخت تېرېدو سره د خلکو د ذهنونو نه وځي، نوی نسل بیا په دې نه پوهېږي. ما په دې خاطر په شعر کې راوستي چې یو څوک به په یو وخت کې دغه شعر ولولي، بیا به په ریسرچ کې وګوري چې یاره مثلا دغه بوټی څه شی و، یا مثلا دا څنګه و، څه شی و، څه شی نه و. په دغه خاطر باندې دغه فرهنګ کتاب کې ما ولوستله چې د افغانستان صاحب په باره کې ما اورېدلی و، د هغې مکمل قصه یې راوستې ده چې خلک د هغې په باره کې څه وایي، د سیمې خلک، هغه خلک چې هملته دي هغوی په دې باره کې څه وایي. ډولۍ مثلا چې موږ لرو، هغه په شعر و شاعرۍ کې ګوره ډولۍ شاعرانو ډېره یاده کړې ده، خو اوس موږ ډولۍ اصلا نه لرو، خلک اوس مثلا موټر ګل پوشکی هغه فرهنګ لاړ او د وخت تیرېدو سره شای نور هم سبل ډول لاړ شي پګړې دا دغه سید عاشقان او عرفانو زیارت چې د زورغلای ما او د چوارغلم ومی دل ومی لوستل ماته ډېر خوند راکړ یو ځل بیا استاد پرې باندې خواري کړې د دغه رای وسته په دغه کتاب کې د وخت تیرېدو سره زما د استاد نه د نورو لیکوالانو ژورنالیستانو نه دغه هیله دا هغه څوک چې لیکنې کوي هغوی باید دې برخه کې لیکنورې هم خپلې لیکنې وکړي تر څو زموږ دغه ښکلی خوږ فرهنګ چې موږ یې لرو او موږ یې باید نورو خلکو ته ورزه کړو موږ فرهنګ باید نور خلک وګوري او حقیقت دا ده چې واقعیت چې موږ په خارجي هیوادونو کې کوم ځای کې چې کله موږ خپل لباس وکړو خپلې جامې خپل واسکټ خلک راته ګوري او بیا خلک پوښتنه هم رانه کوي چې مثلا دا څنګه حساب دی څه ډول د کوم ځای جامې دي او خوښیږي صفت ورته کوي نو زه ستاسو وخت نه نیسم اخر کې دوه بیتونه دي چې دې مؤسسو ته مې سخت قهر راځي چاته ژوند چاته غم جوړ کړ لړ ګدر او مازیګر یو کوټ د کور په سر واټر پمپ جوړ کړ ډیر مننه ژوند دی اوس
ډیر زیاته مننه زه هڅه کوم د تاسو نه کوو را بشو دي چې د خاغلی محبوب شاه محبوب خبرې په فایل کې واورو او د دوی هغه څه چې تاسو ور سره شریک کړه دا چې دوی څه نظر لري
ډیر مننه مرسل جان زه څنګه وایم بیا په پای کې له خاغلی حبیب صاحب نه جناب مهدی صاحب نه د ټولو درنو همکارانو نه د ډاکټر سرزرغونی نه همدارنګ استاد ګلزاد او هغه ملګري دوستان چې دلته یې سره په پروګرام کې ونډه واخیسته کورې ودان خیر دی وسی نو ان شاء الله بیا به سره مخ کیږو د دغه ډول فرهنګي برنامو په دوام به کار کوو تاسو ټول مننه کور ودان
بله ډیر زیاته مننه او دوستانو د تاسو څخه هم ډیر زیاته مننه کوم ان شاء الله چې د دې شاهدانو او سچې پراتلونکو کې هم دغه سه نور کتابونه هم چاپ ته ورسیږي د تاسو ټول دوستانو څخه په مننه خو وخت او خوشی به ولرې د خدای په امان
خوګو ماشومان اوس نو تاسو د کیسې واره رسیدلې راځي چې تمنا وحیدی ته غوښ شو چې تاسو لپاره یې کوم نوې کیسه راوړې ده
زرپانا په باکس کې موګک انجلې لکوره ووته او په کوڅه کې تا وشوه ناسا پای په یاد شول چې د هغه د مکتب بکس په کور کې پاتې دی نو هغه په منډه بیرته کور ته ولاړه کور ته پر رسیدو سره یې منډه کړه چې خپل د کتابونو بکس واخلي خو کله چې بکس له مزکی چک کړ نو له بکس څخه یو غټ موږک ووت او په منډه د کوټې د دیوال په لور منډه کړه په سوري کې ننوت او ورک شو انجلې ډېره وډار شوه او په چوغې خپل مور ته غږ کړ مورې دلته راشه مورې وا مورې مورې د هغې په لور منډه کړه په ورختایي سره یې پوښتنه وکړه ولورې څه خبره ده ولې څه پېښه شوې لورې ورته وویل زما په بکس کې موږکو ریښتیا هو دا سبیل مړی له کومه شو زه څه پوهېږم مورې ته دا بکس درکه د نجلۍ مور د هغې بکس واخیست او کتابونه او کتابچې یې ټولې په ځمکه وغورځولې او دانه دانه کتاب او کتابچه یې ورته ولټوله او یوه کتابچه یې لیرې ګزاره کړه ځکه چې موږک یې کتابچه خوړلې وه ناڅاپه یې یو کوچنی کورت ته پام شو او په قهر یې لور ته وویل دا میراث مړی دې په بکس کې څه کوي انجلۍ چې کورت ولیدو نو پوه شوه چې دا هماغه کورت دی چې د هغې ملګري په مکتب کې ورته ورکړی و چې وی خوري خو هغې له ځان سره کور ته راوړ او په بکس کې له څو ورځو را په دې خوا پاتې و او د هغې له یاده وتی و چې وی خوري خو اوس دغه کورت د مږکانو خوراک شو هغې په مایوسۍ سره مور ته وکتل او وی ویل دا مې ملګري راکړی خو خوړلی به دې و خوله یاده می ووت مور بین جلی تا وویل لده نورست ده کروت پا بکس که کی نده کنه دی مگه کانو خوراک بشی جلی وویل خدا موری اوز می ده بکس پاکا چه مکتب تا یوسم موری وویل خدا ده ده اوز پاکم موری بکس پاک کر او حقی تا یور کر چه خپل کتابونه مکتب تا پکی یوسی کسا هم چې دوی سوزل خپل کور کې د مګک وژون کې کیمیاوي موادو څخه کار واخیست خو له هم دوی په کور کې ډیر مګکان ول او دواګانو هیڅ ګټه نه کوله هغه د مکتب په لاره کې فکر کاوه او لزانه سره ای تصمیم ونی و چه وروسته لده با پا باکس که کروت او یا هم ده خوراکی نور شایان نیگ دی زکه چه یا با مگکان بری حمله وکری او یا با هم پا باکس که خوراکی مواد خوصا او یا خراب شی.